رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه به نن اعلان کړي. د دې طرحې اعلان له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی و. ټرمپ د فلسطیني مشرانو له مخالفت سره سره پرېکړه کړې چې دا طرحه اعلان کړي. فلسطیني مشران د منځني ختیځ د سولې پلان د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو د مخنیوي دسیسه بولي. ښاغلي ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې پرون وویل چې د منځني ختیځ لپاره دا طرحه یوه ډېره مهمه طرحه ده. او جمهور رئیس ټرمپ وویل چې د منځني ختیځ د سولې پلان د فلسطینیانو په ګټه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو خلمن اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر په دې هیله چې د دېونی داسې شنبه ورځ مو په خیر پیل کړی وي. دا ځوان فکر پروګرام اوري دا ازادي راډیو نه لکه څنګه چې ما همکار مخکې تاسو ته وویل، او په دې پروګرام کې د تل په څیر په جلا او متفاوته موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې را سره درانه او قدرمن میلمانه هم ستا، تاسو درانه هم کولای سي په دې پروګرام کې اړیکې ونیسي او خپل کوم نظرونه او پوښتنې سیداري لمونږ او همدارنګه ما له قدرمنو میلمانو نه مطرح کړي. قدرمنو اوریدونکو په دې پروګرام کې چې همدا اوس د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم په ځوندې بڼه خبريږي، په دې باندې بحث کوو چې دا اوس په افغانستان کې د افغانستان په لری پرتو سیمو او یو شمېر ولایتونو کې لا هم ناوړه دودونه زیات ستا عملا روزمره خلکو ژوند دي په دې برخه کې، یعنی کله چې دغه ناوړه دودونه دي دوی مشکلات جوړ کړي دي، دغه ناوړه دودونه د لامل ګرځېدلې چې زیاتې ستونزې رامنځته سي چې بل اخره د خلکو ټولنیز ژوند دي تریخ کړه د پیو ډول باندې. په دې مسایلو باندې باس کوو او دا چې کچېره دغه مسایل حل نسی دا چې څنګه رامنځته سوي دي دلایل چې یو که نه هلي کې بیا څه ستونزې نورې پیښولای سي، نو څوک کولای سي په دې برخه کې مثبت اوسي یا هر قل خپل رول ولري چې بل اخره دا ټول مسایل پای ته ورسوي. په خبرونه کې را سره درون ملما خان ولی عادل دوی باید تاسو وایم چې تقریبا 15 کال یا 4 کال وړاندې په همدې برخه کې خپل مبارزه پیل کړه. تر دا اوسه یې مبارزه روانه ده او ان شاء الله څنګه هم راوړی ده ځکه په پکتیا ولایت کې همداسې عادل صاحب او په پکتیا ولایت کې دوی کله چې دا مبارزه وکړله هلته په پکتیا ولایت کې د پکتیا ولایت په ګڼو ولسوالیو کې کله چې یوه نجلۍ ورکول کېدله یا کوزده کېدله نو بیا د کورنۍ لخوا یې د زوم پر کورنۍ باندې زیات لګښت کېښودل کېده، مصارف به زیات و، همدارنګه د ولور غوښتنه به کېدله چې فکر کوم چې اوس یو څه حل سوي دي دا مسایل او راکم سوي دي. دوی تر دا اوسه چې څو شیبې مخکې له ما سره دا موضوع مطرح کړله یو غورځنګ هم جوړ کړی ده او هڅه کوي تر څو د افغانستان په ټول افغانستان کې د افغانستان په لری پرتو ولسوالیو او سیمو کې دا مسایل حل کړي تر څو د خلکو ژوند اسانه سي او خوشاله اوسي ټول خلک. همدارنګه قدرمننه اغلی تفسیر سیاپوش را سره ده، دا هم باید ووایم چې ټولنیزه فعاله ده، بیا د حقوقي چارو کارپوه ده او له دوی نه به هم پوښتنې ولرو. په دې مسایل پر سره بحثونه وکړو. قدرمن اوریدونکو تاسو به وروسته د ټلیفون شمیرې ووایم چې ځان سره یې نوټ کړي او بیا کولای سئ چې موږ سره اړیکې ونیسئ او کومه پوښتنه چې لرئ یا هلته تاسو په غزنی مو کې اوسئ یا هلته دودونه څنګه دي څومره ستونزې جوړې کړې دي دا ټول مسایل بر سره مطرح کړئ. اوس پر اساس عادل صاحب راته وایي چې تاسو څنګه د مبارزه پیل کړه دا اوس روانه ده او تاسو په نظر څومره په پکتیا ولایت کې پکتیا ولایت په کوم موسم او ولایتونو کې څومره ځوانانو به ولور ورکولو یا څومره کورنۍ به د ولور لاخستلو ډډ کړی تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول باید ووایم چې د افغانستان له خلکو نه چې امدا اوس زموږ غاګابري غواړم پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د افغانستان د خلکو تر ټولو غټ مشکل څه شی دی؟ یعنی هغه څه شی دی چې د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت غټ دی، د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت خطرناک دی، او د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت موږ ډیر زبرولیو. کېدای شي د ډیرو ځواب دا وي چې جنگ دی، ناامنی دی، طالب دی، داعش دی، امریکا دی، پاکستان دی، او دې ته ورته نورو ستونزو ته اشاره وکړي، د دوی مداخلو ته اشاره وکړي. زما ځواب دا دی چې د افغانستان د وګړو تر ټولو غټ مشکل، تر ټولو خطرناک مشکل سي له جنگ نه هم خطرناک دی، له ناامنۍ نه هم خطرناک دی، هغه ولسی قوانین دي. یعنی هغه ناوړه رواجونه او دودونه دي چې له پیړیو راهیسې په افغانستان کې په خلکو باندې حکومت کوي او څوک یې ماتولی نسي. د ثبوت لپاره څو خبرې کول غواړم. اول، ما څه موده مخکې یو ریسرچ وکړ، یو تحقیق مې وکړ، چون زموږ د ناوړه دودونو ضد غورځنګ جوړ کړی، د دې په چوکاټ کې مې یو تحقیق وکړ، یو سروې مو وکړله، پلټنه مو وکړه. د افغانستان هر وګړی د خپل ژوند له نیمایي څخه زیاتې پیسې د ناوړه رواجونو په برخه کې لګوي. یعنی زموږ د ټول ژوند چې کومې پیسې ګټو، له نیمایي څخه زیاتې د ناوړه رواجونو ښکار کیږي. موږ خپلې له نیمایي څخه زیاتې پیسې په دې خاطر په بېلابېلو مراسمو کې لګوو چې خلک به څه وایي. یو مسله دې خبرې ته په کتو سره د افغانستان خلک، یا د هغه خلک چې دودونو ته ډېر ژمن دي، زه کله کله وایم چې دوی د خدای له خبرو دومره نه ویریږي لکه د خلکو له خبرو نه چې ویریږي. دومه مسله چې زه په دې اړه کول غواړم هغه ده چې زما برداشت دا دی که دا نن تاسو راولاړ سي او یو غوړ تحقیق او پلټنه وکړی، تاسو به پته ولګیږي چې د افغانستان خلک د خدای نه، د خدای دومره بندگان نه دي، د خدای بندگی دومره نه کوي لکه د خلکو د خبرو بندگی چ کوي، یا د خدای د اوامرو، د خدای د اصولو، د خدای د قوانینو، د حدیثونو او د آیاتونو دومره پیروي نه کوي، او لوغونه دومره هغو ته دومره احترام نه کوي لکه په هغو دودونو رواجونو ته چې کوي چې هغه په دې ټولنه کې حاکم دي او پر خلکو باندې حکومت کوي. درېیمه مسله چې غواړم ووایم هغه دا دی چې د افغانستان خلک کلک فکر وکړي، څوک چې زموږ غږ اوري، هغه خلک په ځانګړي توګه چې هغوی په جنگ کې مصروف دي، د انتخاباتو له موضوع نه شکایت لري، د سولې له موضوع نه شکایت لري، او دې ته ورته له نورو شیانو شکایت لري، هغو ته وایم چې تاسو راولاړ سي، د هغه څه نه شکایت وکړي چې هغه تاسو خپله رامنځته کړی دی، هغه مشکل چې هغه ستاسو په لاس کې دی، هغه ناوړه رواجونه دي، راځي مخکې لدې چې د حکومت په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لدې چې د حکومت د قوانینو په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لدې چې د کمونیزم په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لدې چې د نورو شیانو په اړه فتواګانې ورکړو چې ولا ډیموکراسي داسې دی، کمونیزم داسې دی، فلانکی داسې دی، راځي ووایو چې زموږ رواجونه څومره خراب دي، راځي رښتیا ځان سره کینو، یو قلم او کاغذ راواخلو او له ځانه پوښتنه وکړو چې د جنگ تاوانونه زموږ په شخصي ژوند کې څومره ډېر دي، او د ناوړه رواجونو تاوانونه او نقصانات زموږ په ژوند کې څومره ډیر دي. د مثال په ډول ما یو بل تحقیق هم کړی د همدې غورځنګ په چوکاټ کې، ما ثابته کړی چې عام په عام ډول سره عام وګړي په افغانستان کې په خپل ټول عمر کې 15 لک افغانۍ ګټي. یعنی دوی چې کله مکتب وایي، بیا پوهنتون وایي، بیا په اصطلاح نور زده کړې کوي، بیا وظیفه اخلي، تر مرګ او تقاعده پورې هر افغان په متوسط ډول 15 لک افغانۍ ګټي. البته دا زما ریسرچ ده، دا څومره صحیح دی په دې اړه بیا علما نظر ورکي. اوس افغانان راولاړیږي یوازې په عموم ډول سره، په عموم ډول سره ځینې خلک له دې نه مستثنا دي، هغو د دغو 15 لک څخه په متوسط ډول 10 لک افغانۍ صرف د خپل واده لپاره لګوي، پاتې سولې 15 لک افغانۍ. 15 لک افغانۍ باندې ځکه دی ژوند نشي تېرولی چې سبا ته د ده مور مریضه کیږي او له ده سره پیسې نسته چې 1 لک 2 لک پور باندې ولګي خارج ته بوزي، دی مجبور دی د خپل مور د مرګ نه وروسته هم 1 لک افغانۍ خیراتونو باندې ولګوي. دا خیرات په عموم ډول خلک د خدای لپاره نه کوي، دا خیرات عموما خلک د خلکو لپاره کوي، چون له دې نه ویریږي چې خلک به څه وایي. په افغانستان کې یو ډیر تریخ واقعیت دا دی فیروزه جانې او د افغانستان وګړو، چې خلک که په دې پوه سي چې زما مور بیماره ده او دا ډیره غریبه کورنۍ وي، او په دې پوه سي چې په 1 لک یا په 2 لک افغانۍ زما مور جوړیږي،
خو په عین وخت کې لږ ویره هم ولري چې ولاکه داسې جوړه نشي. دوی په مور علاج نه کوي، بلکې د مور د خیرات په اړه ډېر فکر کوي چې که سبا مې مور مړه شوله نو دغه خیرات به څنګه کومه. خو که مړه شوله دوام یې پ ونه کړه، څوک نشته چې پوښتنه راڅخه وکړي، ولکه خیرات مې مور پسې ونه کړه نو بیا د ټولو خلکو خولې ماته دي. یعنی زه به ووایم چې موږ آزاد وګړي نه یو، موږ غلام وګړي یو. د چا غلامان یو؟ د خلکو غلامان یو. د چا غلامان یو؟ د ناوړه رواجونو غلامان یو. موږ اصلا دغه جرأت نه لرو چې ناوړه رواجونه مات کړو. موږ په عموما ډول په افغانستان کې په عمومي ډول سره خلک دا خبره نه ډېر نه کوي چې دا کار نه کوم، ولې؟ ځکه چې دا غیر انساني کار دی. دا کار نه کوم، ولې؟ ځکه چې دا غیر اسلامي او غیر دینی کار دی. بلکې د خلکو هغه خبره چې ډېرې په خلو باندې راوړي هغه دا خبره دی چې دا خبره دا کار نه کوم، ولې؟ خلک به څه وایي؟ دا کار مه کوه، ولې؟ خلک به څه وایي؟ یعنی موږ له خلکو څخه ډارېدونکی قوم یو، نه له خدای څخه. ولې ځینې انسانان په دې ټولنه کې ستا چې یغو دا رواجونه نه یوازې دا چې منی نه، بلکې په کلکه باندې د دغو رواجونو په ضد باندې درېږي او مبارزه کوي. هغو په دې پوهېږي چې زه انسان یم او هغه رواج باید خپله هم ونه منم او نور هم ترې منې کوم چې هغه د ټولنې په تاوان دی. منم چې دغه مبارزو ځینې پایلې راوړي دي، دغه مبارزې لا هم روانې دي او مبارزه به کېږي. په ټولنه کې داسې خلک لا هم شته چې هغو د دغو دودونو په ضد باندې مبارزه کوي او دا غیر انساني ګڼي او په ښکاره باندې اعلان کوي چې زموږ د ټولنې ځینې رواجونه غیر انساني دي او دغه غیر انساني رواجونه زه نه منم او زه انسان یم.
مننه عادل صاحب. کور ودان تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. اوس به اغلی تفسیر نه یا سیاپوش نه به پوښتنه وکړو. خو قدرمنه اورېدونکو، زه باید ووایم چې په دې پروګرام کې به یو دینی عالم محترم ناصر الدین فروتان سره به هم خبرې وکړو. دا چې شریعت له نگاهه دې مسایل ته څنګه قاعدې وضع سوي دي، یا څه په شریعت کې ویل سوي دي، هغوی به هم په خپل بحث ولري. اوس به پوښتنه وکړم، اغلی تفسیر، که تاسو راته ووایئ چې د ځوانانو رول څومره مهمه کیدای سي، ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره مشخص سوی او هغوی دا مسایل اوري. تاسو راته ووایئ چې د ځوانانو ونډه څومره مهمه ده دغو ناوړه دودونو د لمنځه وړلو لپاره.
منم خدا، سلام علیکم، وخت همه بخیر.
علیکم سلام.
تشکر از اینکه شما فرصت دادین تا بتانیم به عنوان یک جوان امروزی که با هزاران مشکلات مواجه هستن صحبت داشته باشیم و بتانیم دردهای از اونها را بیان کنیم از طریق رادیو آزادی. امروز موضوعی که ما شما صحبت در موردش میکنیم، یعنی رسم و رواج ها و عنانات ناپسندیده که در جامعه ما مرواج است و همیشه این رسم و رواج ها یعنی تونسته که جامعه ما را متضرر بسازه، بخصوص جوانای امروز. امروز ما بس که می داشته باشیم در مسائل تویانیک است. امروز اگر ما ببینیم که بیشترین ضرر کی ها می بینه، جوان های امروز می بینه. امروز جوان ها یا از بیکاری اونا شکایت داشته باشن یا از ازارا مشکلی که امروز ما داریم، که مهمترین عواملی که امروز همه چیزی که صدرای ما قرار میگیره ناامنی هست در افغانستان. جنگ های دهدهی است که در افغانستان ما داریم و همیشه در مشکلات های بودیم، اما ما امروز نمیخوایم که او رسم و رواج ها و عناناتی که امروز ما را متضرر میسازه یا ضرر داره برای همه جامعه افغانستان، بخصوص برای جوانای امروزی افغانستان، ما میخوایم که همه جوانات دست به دست شویم تا بتونیم که مانی از شویم، یعنی صدرای از قرار بگیریم، اجازه ندیم. اگر امروز خانواده ها درست که در بعضی ولایت های ما که هست رسم رواج هایی هستن که اونا تویانه میگیرن، میگن که امیر ما شما بس کنیم که تویانه به چی معنا هست؟ یعنی ما باید فرزند خود توسط پول بفروشیم؟ نه، اصلا در هیچ قانون ایره برای ما اجازه نمیده. اگر ما از نگاه شریعت اسلامی همچنان صحبت کنیم، اگر ما شما امروز از نگاه قانون وضعی که خود بشر رو را وضع کرده اگر صحبت کنیم، از هیچ نگاه ما که میبینیم یعنی ما حق از این نداریم که در قسمت زندگی کس دیگه امروز ما صحبت کنیم. درست است که امروز بخصوص بانوان زیادتر با مشکل مواجه هستند، که اگر ما ببینیم شاهد ازی هستیم که دخترای زیر سن امروز ازدواج میکنن. امروز ما ببینیم که زیادتر پسرای جوان خارج از افغانستان به خاطر ازی میرن تا بتونن اما پولی که از اونا خواسته شده که باید به عنوان تویانه هستن، باید او را آماده بسازن، که بیشتر از 1 میلیون افغانی امروزی است و بیشتر از او همچنان در بعض ولایت های ما رسیده. متاسفانه چرا ما نمیتونیم که بعضی رسم و رواج ها و عنانات کس که امروز میتونه متضرر جامعه افغانستان که ما مشکلات زیاد دامنگیر از این جامعه افغانستان است. ما نمیخوایم که اینا هم مشکلات باشه که امروز یک جوان ما دست به احتیاط و به مواد مخدر بزنه به خاطر از اینکه اونا ندارن هزینه که باید اونا ازدواج کنن، چرا که خود نکاح که هست یعنی دستور الهی از بالای همه مسلمانانی فرض اونسه شکه باید اونا ازدواج کنن. اگر این مشکلات که صدر از قرار بگیره هیچگاه اونا نمیخواین که باید یا ناگزیر میشن که ترک از افغانستان بگن یا ناگزیر میشن که دست به مواد مخدر بزنن. هزاران مشکل هست که دامنگیر یعنی ملت افغانستان میشه در صورتی که ما بسیار مشکلات داریم. ما امیدوارم که جوانان خودشان یک ابتکار داشته باشن، یک کار کنن که از نگاه شریعت اسلامی که ببینیم اجازه دادن که میتونن اگه اونا توافق داشته باشن نظر به شریعت اسلامی باشه. هیچ خانواده نیاز نیست که سر خانه به حساب که داماد می باشه سر از اونها زیاد قیدات بیاره، سر از اونها زیاد مشکل بیاره که دین مقدس اسلام و همچنان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه بهترین نکاح یا بهترین آرزو است که کمترین هزینه را داشته باشه. اما متاسفانه امروز در جامعه که ما با هزاران مشکل در خط فقر قرار داریم، اما بازم ببینیم که ادعای از میشه که در بهترین هتل باید هرسی باشه و بهترین چیزایی که امروز در دسترس او خانواده قرار نداره از اونها خواسته میشه یا ادعای از میشه. ما امیدوارم که خود جوانا ابتکار داشته باشن، خود جوانان یک کار کنن تا بتونیم که از این رسم و رواجایی که امروز ناپسندیده هست و هیچ کس دوست نداره. امروز چرا یک دختری که زیر سن هسته، چرا امروز با یک آقایی که نسبتاً بزرگ سن هسته بر از اونا به ازدواج میاد؟ بخاطر از اینکه در بدل از او بر از او پول داده میشه یا خوشنط های گوناگون بر از او مواجه میشه که ناگزیر میشه که دختره که زیر سن به حساب عروسی کنن یا او را بر عروسی بدن. و همچنان ما اگر صحبت کنیم پیش از ظهور اسلام یعنی جهالت که بود زنده بر گور کردن دخترها بود، اگه امروز ما ببینیم شعبی زنده بر گور کردن دخترها یا بانوان حال هم هسته، چرا که حق تعلیم و تحصیلشون گرفته میشه، حق اجتماعیشون گرفته میشه، حق حقوقیشون که خودشون باید تصمیم بگیره او گرفته میشه، پس شعبی زنده بر گور کردن است. من امیدوارم که همه جوانای افغانستان که امروز صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنون اونا تصمیمشون باید به گونه بگیرن که نباید هزینه های گزافی که امروز در هاروسیا مصرف میشه نباید اون گره مصرف شه. باید ما امروز بنیادهای خیریه را ایجاد کنیم برای کسایی که در فقر قرار دارن. امروز ما در یعنی در فصل زمستان قرار داریم ببینیم که چقدر خانواده ها در فقر سپری میکنن. پس ما او تویانه که امروز میتیم پس او مصرفی که گزاف را که ما دگرسی میکنیم میتونیم دست از اونها را بگیریم، میتونیم که بر از اونها کمک کنیم. یک داستان بسیار زیبا که به یادم آمد که از دوران یعنی بی بی فاطمه زهرا هست، وقتی که عروسی از اونا بودن میگه کسی در پیش درشان آمد به حساب از اینکه از اونا کالای بخواین لباس بخواین. میگه بی فاطمه زهرا دو لباس داشت، یک لباس بود که برای عروسی یا نکاح خود تهیه کرده و یک لباس بود که پینه‌ای که روزانه میپوشید. وقتی که رفت به طرف لباسش میخواست که لباس پینه‌ای رو برات گفت نه، پس من به خدا من چی باید جواب بدم؟ لباسی که بر نکاح ساخته بود او رو به مو کسی که در پیش درش آمده بود برای عروسی. امروز افغان ها همچنان نیازمند همی کارا هست که باید بهترین ها را به دیگر ها بتیم، نه کار کنیم که امروز بتانیم جامعه ما قدر یعنی مشکل داره که ما نمیخواییم دیگر دامنگیر از اون مشکلات بسازیم. باید بخصوص جوانایی که امروز ما داریم، ماشاءالله همه جوانایی هستن که از همه امور آگاه هستن، بخصوص امور دینی باید خودشان آگاه بسازن تا بتانن که یک زندگی عاری از همه چیز داشته باشن.
بسیار تشکر، سلامت باشین. قدرمنو اوریدون کو تاسو کولای سي خایوس بمو قلم او کاغذ خسته وی چې تاسو مری وایم ځان سره نوٹ کئ او بیا ل دونی منور هاخوا تاسو کولای سئ چې زنګ وه هي 0159015 همدارنګ 0128225 په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې اړیکه ونیسئ، کومه پوښتنه کوم نظریات لري پر پروګرام کې مطرح کئ، خو هر مونسی چې حتمان د حل لارې هم وای کوم زاینو کې کوم موسمو کې زدا مسائل روان دي او خلک شکایت لري داسو گریوان دي لدی سونز سره تاسو ورته د حل لارې مشخصه کړئ چې هغه یې ونه استفاده وکړه. عدل صاحب رازو تاسو ته څه فکر کوئ د دغه ډول اناناتو یا د دودونو خپل رامنځته کېدل د افغانستان په سیمو ولایتونو کې یا په افغانستان کې دلیل یې څه دی؟ آیا له پخوا دا مسایل روان و کنه په دې وروستیو کلونو کې دا دودونه سته؟
انسانان چې په کومه ټولنه کې ژوند کوي د هغو د ژوند لار هم دغه دودونه دي. فرهنګ زموږ د ژوند طریقه ده، فرهنګ زموږ د ژوند لار ده. لفرهنگ پرتا ماو تا نشو کولی اړی کې برقرار کو. لفرهنگ پرتا یعنی فرهنگ قوانین دی، فرهنگ نالیکلی قوانین دی، فرهنگ تا تعاملی قوانین وای. و سوال پیدا کیږي کله چې دغه قوانین یا د خلکو د ژوند لاره دا سموي، دا روغوي، دا منطقی وی، دا دینی وی، دا اسلامی وی او د عقل پر اساس ولاړوي، د هغې ټولنې د خلکو ژوند به ښه وي، ژوند به یې اسانه وي او ژوند به یې آسوده وي او هغه ټولنه به د ترقی او پرمختګ په لور باندې روانه وي. ځکه همدغه رواجونه دي چې ټولنه روغې لارې ته برابروي، کامیابي ته یې رسوي او همدغه رواجونه دي چې ټولنه تباهي ته رسوي. نو د انسانانو کله چې د انسانانو شمیر لیونه 200 دی، په همغه ټولنه کې رواجونه هم رامنځته شوي دي. ولې دا چې دغه رواجونه تر ډیره د مجبوریت پر اساس رامنځته شوي دي، خلکو په خپلو کې د اړیکو د ساتلو په خاطر باندې د یو لاره پیدا کړې ده، یعنی خود به خود رامنځته شوي دي. کله چې انسانانو په ټولنه کې ژوند کړی دی، دغه یو کار یو ځل یو انسان کړی دی، بل انسان هم هغه کړی دی، بل انسان هم دغه نه تقلید کړی دی، هغه کړی دی. بلاخره دا په ټولنه کې پر رواج باندې بدل شوی دی. یعنی ډیر خلک چې وکي غته موږ وایو چې دا رواج دی، چې ټول خلک هغه کوي او که څوک یې ونه کړي په هغه پورې خلک خاندي او هغه رټي. دغه دودونه او دغه رواجونه چې ځینې ښه دي او ځینې بد دي، د افغانستان وګړو ته باید ووایم چې دا رواجونه مطلق اکثریت یې هغو خلکو رامنځته کړي چې نه یې تعلیم درلوده، نه هغه وخت مسلمانان وو، نه هغو اصلا بتپرستان وو، هغو آتشپرستان وو، هغو مسلمانان نه وو، هغو تعلیم نه درلوده، هغو دغه قوانین جوړ کړي دي، د هغو د ژوند په نتیجه کې جوړ شوي دي. نن سبا زه چې تعلیم مې کړی، زه چې مسلمان یم، زه چې ځان ته هوښیار وایم، زه چې ځان ته د عقل پلوی وایم، عقل پال وایم، زه راولاړیږم هغو قوانینو ته احترام کوم چې پیړۍ پیړۍ مخکې هغه چا رامنځته کړي چې موږ هغو ته جاهلان وایو چې دا د جهالت دوره وه. موږ نن سبا په ډیر افتخار سره په هغو قوانینو باندې عمل کوو چې هغه د جهالت په دورې کې رامنځته شوي، چې موږ ورته د جهالت دوره وایو. ښایي هغه انسانان که ژوندي وای فکر به یې کوو چې جاهلان خو اصلا کې دغه دي چې په 2019 کال کې په 19 او 16 پیړۍ کې هم په 18 پیړۍ کې هم دوی هغه رواجونه عملي کوي چې پیړۍ پیړۍ پخوا رامنځته شوي دي. یو شمېر دودونه اوس هم متاسفانه د ورځې په تیرېدو سره رامنځته کیږي او د اصلاح لپاره کې اقدامات ونیسي، ټولنه به ډیره زیاته خرابه او ویرانه کی.
عادل صاحب، په بخښنې سره کله چې په ټولنه کې غواړو بدلون رامنځته کړو، لومړی باید له ځانه پیل کړو. تاسو په دې برخه کې له ځانه پیل کړی دی؟ زه داسې خبره سوې یم چې تاسو په خپل واده کې لوړ مصرف نه دی کړی، لږ کیسه راته وکوئ.
لږ کیسه خو دا ده چې بالکل زه درسره موافق یم فیروزه جانې او د افغانستان خلکو، چې که څوک غواړي یو چاته ووایي چې یو بد کار مه کوه، یو ناوړه کار مه کوه، اول یې خپله باید نه وي کړی. ما له کلونو راهیسې د ناوړه رواجونو په ضد باندې مبارزه کوله، په خپل کور، په خپل کلي، په خپل ولایت او په خپل هیواد، او که خدای قدرت راکړو د نړۍ انسانانو لپاره. څه موده مخکې زه له یو امتحان سره مخ شوم، هغه دا و چې خپله هغه وخت راورسېد چې ما باید پریکړه کړې وه چې زه ناوړه رواجونه عملي کوم که عملي نه کوم. یعنې زما واده راورسېد شاوخوا 15-16 میاشتې مخکې. نو ما په خپل واده کې ټول هغه رواجونه چې هغه ناوړه وو، هغه بد وو، هغه مضر وو، هغه د انسانیت خلاف وو، هغه د دین خلاف وو، او زموږ ټولنې ژوند یې سخت کړی و، زموږ د ځوانانو، زموږ د خوندو، زموږ د ورونو، هغه ټول ما تر پښو لاندې کړل په اصطلاح، او په پام کې مې ونه نیول. مثال، ما کلک ودرېدم او د ولور له ورکړه نه مې ډډه وکړه. ما په خپل واده کې ولور نه دی ورکړی. ما په خپل واده کې د نامزادۍ او کوژدۍ پر مهال چې کوم مصرفونه کیږي، ما هیڅ مصرف نه دی کړی. ما د جنې کور ته د 10 روپیو شی هم نه دی وړی، ځکه دا جبري شیان دي چې موږ باندې وړل کیږي او په خپله خوښه کې څوک نه وړي.
هغوی څنګه ستونزه خو به نه وه، څنګه یې ومنل؟
ولله خوار څوک وایي کوترې هغه سره یو ځای کیږي چې بڼه کې سره ورتی که مخو کې سره ورتی. مقابل طرف خلق هغه چا سره واده کوي چې هغه ستا په شان تې وي، نو که یو څوک ستا په شان تې نه وي او نو ته واده کوي بیا خو ژوند نه سره تېرېږي.
د ما هدف دا ده چې ښایي د تاسو مېرمن به دا درسره منلي وي چې هېڅ م راوړئ، مصرف نه مه کوئ، ورته اړتیا نشته ځکه چې دا ناوړه دود دی، خو د هغوی کورنۍ ته څنګه تاسو قناعت ورکړم؟
بالکل، مخکې له دې چې دې پوښتنې ته راسم، تاسو په یاد ساتئ زه به دغه خپلې خبرې نږ نورې مخته بوزم. هغه ده چې ما په کوژده کې هېڅ مصرف نه دی کړی، ما په واده کې نه خلکو ته ډوډۍ ورکړې، فقط چای مې ورکړی دی په ټول واده کې. زما د واده د کوژدې ټول مصرف څه کم 15 زره افغانۍ سو. ما په خپل واده کې دا دودونه هم مات کړ چې په افغانستان کې رواج دی کله چې هلک او جنۍ نکاح سره کوي نو هلک په یو کوټه کې ناست، جنۍ په بله کوټه کې ناست، او بیا ځان ته وکیل انتخابوي. ما وویل چې دا به زما لپاره غټ بېقلتوبي چې زه د خپل واده صلاحیت بل چاته ورکم او ځان لپاره وکیل وټاکم. همدارنګه زما ننزد او زما میرمنې هم وکیل نه ده ټاکلی. بله مسله دا ده چې کله ته یو داسې کار کوي چې هغه د ټولنې رواج وي او د ټولنې خلک د هغه پر اساس ژوند کوي او ته هغه ماتوې، دې کې هیڅ شک نسته چې خلک به ستا سره مخالفت کوي. دغه مخالفت تر ډیره د خپلې کورنۍ لخوا نه وي، یعنی زما له کورنۍ لخوا نه ډیرو شدیدو اختلافاتو سره مخ سومه، مشکلاتو سره، او همدارنګه د خپلو خسرخیلو له اختلاف سره هم مخصوم چې کېدی سي ځینې دوستان به زما اواز هم اوري. ولې دا هغه ستونزه ده چې په هر ځوان چې وغواړي دغه رواجونه مات کړي دغه ستونزه به ورسره مخ کېږي. مهم شی دا ده چې تاسو باید مبارزه وکړئ، تسلیم نه سئ. ما د همدغو رواجونو د ماتولو په لاره کې د بریا لپاره شاوخوا شپږ میاشتې خپل د کورنۍ خبرې، لانجې، مینتونه، په اصطلاح غندنې، د هغوی هغه تهدیدونه، دا مې ټول د شپږو میاشتو لپاره غاړه باندې اخیستې. یعنې شپږ میاشتې ما ډېره سخته مبارزه وکړه تر څو هغه ډول واده وکړم چې ما غوښتل، او په هغې کې مې ټول ناوړه رواجونه تر پښو لاندې کړه. د واده ټول مصرف مې 15 زره افغانۍ سو، او دا کار مې ځکه وکړ چې خلکو ته ثابته کړم چې واده کول یو سخت کار نه دی. واده په داسې طریقه هم کېږي او تاسو هم کولی شئ په دې طریقه باندې واده وکړئ.
مننه عادل صاحب. قدرمنو اوریدونکو، اوس به د میلمنو په اجازه
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د زیبایران دی ولسوالۍ نه ولی ولایت څخه پاړی کاکیم.
ستړي مسې امام غوښتل تاسو ته ستړي مسې درکمه. مهرباني وکوي د خبرونې موضوع خو ما اوریدلې ده، تاسو پرې راځئ. مهرباني، نظر مو څه ده؟
نه نه زحمت دا چې دا تاسو کوم موضوع خطرې لري، خپل موضوع دی، خام موضوع دی، خو دا عدلمانی دیوانی وکړه زه کوم چې دای د سیدا سیاست د کار خبرې کوي د سزا دا اوس هغه د کلیوالي خال خو د کیسو نه غري نه پیږي سزا دا اوس خبرې ته وکی زمينه خلا ته دي زمينه ته سکون سوالي کوي تر الا سلا کو نه ونی سا وصلا کا ولا کرته ولور تینزل تلی ز خوب تکری هو رختونه چې خود سی وخیا چې وری تینزل سو سپور سلا کو افغانای تر سیږي. نو دا ډیره خپل موضوع دی، خو کله ټینګار پوو که کیږي چې دا خوري مو شي دا ډیره خبره شي خدای واکستا خو ولا بلا کو دا غامل ما ووي چې مو خپل چاته چای مړی نه چې خو ولا کا کیږي ته بیا بالکل په چاله چای مړی خړلی نه وینو کا چاره خړلی وای مونږ خدای ری و ته چاله چای مړی و خو خو نه خو به چای مړی ګر کوي خو ته ووي چې مو
سمه ده ان شاء الله چې عادل صاحب په دې اړه تاسو ته ځواب وایي. بل اوریدونکو به ورو عادل صاحب تاسو د دوی پوښتنه ځان سره نوټ کړئ، ما هم نوټ کړله چې بیا ورسره ورته ځواب وایو. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکوي د تاسو ټلیفون رخصه وای دا خبرې وکوي. ته دوی تماس قطعه او وبورو سينور صوبي. سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهربانی وکوي څوک نو کومه ځای مو تماس نیولای دی؟
عبد الحی محمد جان د کندهار څخه ځان اعلان کړم. تاسو سلام کاران او ردی رسول سلام
علیکم. ژوندې اوسئ. مننه. علیکم سلام محمد صاحب. خرغ لاس له کندهار اداره ته وای چې د پروګرام موضوع ما اوریدلې.
ګورډ نه اوریدل. هیڅ خبرې کوي څو ورځې مخکې ډېر خلک می خفاف او ډېر خوابه دي سره یو دی او یو خاطره و د زیر دغه خبره وکړه دا وایي نور مسلمانانه نو یا به نور نه کاوی نه د سیمه ډیر شم وزور خاطر د خوځانې ما سره ولې دې موټر مثلا په ځنځل نه ښه کالدار نه وي چطور نه کاندا زړه پر ځای ورکی ولای د زوی د واده مسراته په وکی دونه دونه دغه وکی ګور دا خو په یوه مزات کې نه صدا
په کندهار کې تاسو کیسه را ته وکوي آلته دغه رسم او رواج نه څنګه دی
په کندهار کې خورجانې ګور د امریکایانو د کټارو په شمول خلک به دا په اسلام مختص ولا فور کوي کارت کوي د اکثر خلک ګرځي نه شي مباس نه کې په سره په نه کې و تا و دلیل کورم را ولش کورم را ولش توی مالی چراست زر بازار دلیل نوره که مثلا که ما میوی وش میوی لنجی میوی آخه دیو ما کم شن علایر است که اگر دست ای نمودی خورجانه دمی دان است که پتاره کشته سرالی خور تا دکور کشته بود کان کشته دیو میره سرالی خنور رقمان سرالی دیگه سر کشته دیگه
محمدی سیب کتاس را تو وای تی تاسو پخپل واده کی تو مرا مصرف کرده او
نو خدا سره خدا را قدر نکړ د څومره کړی چې معنا بوټر کوم څه ناروغه دی په خپل نن بوټر سره نو مو ساده مصاله کړی خدا سره ما معمول قدر نه لري هغه څه نو څه کړی باندې واه داخله خامخای او د څومره لیکل نو کله یو کم چې کیبل امریکا سره خدا دی ورو ډول په اسلام مختص ولا د څو خلک پور کوي دار کوي پاکر کوي دا کوي نو بس نو په کورو کې د انفان ودنه کې چې دی دا څه معمول
سمه ده محمدی صاحب تاسو هغه کسان چې لوړ لګښتونه کا په خپل ودونو کې په خپل محفلونو کې تاسو توصیه ورته څه ده خبره مو ورته څه ده
لا تعم خاص وقت بدير خرب كي داغر وادي شي داغ عمره فرات انا نكي انا شنو كي قال انا نكي بدير خرب كي دا فور كي مصرفنا كي دا غيزوم نجي كي نجي كي دا انا كي مصرفنا دي غور دا فور كول دا و كي وات نو دا كفا جا دا كسان جل دو يجي و شري اخي فال جي جور نجي و دا غي زنج ني فال خرب كي دا زنج ني فكو دي خرب كي بل شي خرب كي
مانا نزوندي اوسي محمد سيب كور ودان فکر کوم د دوی تماس پریس هر کی فریکس وا نو یو بل اوریدونکو به واورو چې دوی څه نظر لري. سلامونه وخت مو په خیر.
سلام رحمت الله زما سلامونه مو باندې آزاد او راتلو اوریدونکو ټول مونږ ته سلامونه او مشرف مې خل نور نه خبره
ځوان دی اوسې مې خل سپ اندارته وای چې تاسو خو د ځوان فکر موضوع مو اوریدلې ده ځوان فکر پروګرام چې موږ په ناوړه دودونو باندې باس کوو په ننګرهار کې ناوړه دودونه کوم کوم مسایل دي چې تاسو ورته ناوړه فکر کوئ؟
موضوع هم واره دل پر ماشاءالله خام موضوع ده خو د غرور نه زده غو پښتنه کوم چې اسلامي قانون خو ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په مهر خامخا تا کلی دی د نامزادي لپاره کنه
بالکل
او بل خبره ده چې ولیمه به ورکه دی ورورې علی چې ما 5000 روپۍ مصرف فقط کړې ده فقط چې نه په خلکو سکلي دی او بل دا ده چې ما 5000 روپۍ مصرف د مهر څخه خبره و نه کړله
په دې اړه هم تاسو ته خام
موږ زده نه دا پښتنه کوم چې په دې باره کې څه وایي.
سمه ده ځوان دی اوسې بل اوریدونکو به وورو چې څوک له کومه ځای تماس نیولای او څه موضوع ویل غواړي دوی. سلام وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني وکوي څوک لکه مزایم او اړیکنی ولي
السلام علیکم مګل مکه
په بخښنه سره زه تاسو په نوم هم پونه سوم او دا کوم ځای رم تماس نیولای
جعفری له هلمند
جعفری صاحب ښه استه
او شکر الحمدلله تاسو ښه اوسه شګي
خیر اوسه
مګل مکه دا پښتنم د شو د پلان کوم د شهادت نیو دی او بلنه وو په ما باندې کې دا د تاسو شونځي ولې اضافه کې بیا چې دا په بدل د سفر کړی یا په مخي سفر کړی
خبرې زه فکر کوم چې په دې تاسو مهرباني
د افغانستان په بازي چې دا د ولار پاک له باندې دا کومي خلک پریکړه کوي یعنی د میلما نظر پر غواړم چې دا څنګه پریکړه ده چې دا اوس مثبت لور ته روان.
کور ودان ژوندی اوسئ جعفری صاحب انشاءالله، چې عادل صاحب همدارنګه اغلی تفسیر به په دې مسایل تاسو ته ځوابونه ووایي. اوس به واورو چې نور څوک دي. تر دې دمه بل تماس نشته. دما همکار عبیدی صاحب وایي چې یوه بله اړیکه هم شته او دوی سره به خبرې کو. سلام، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکوي څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې ده؟
حاجي صاحب فیضلانی مزم د شهرانی پکتیکا نه.
مهرباني وکوي
کوم موضوع کې ستاسو د نن اخیستي کورم ودان ډېره ښه موضوع ده. هغه شی ډېر اسراف په د اسلام نه نګانم منه ده که نه اودس م ویلې که دریاب ته ولاړ شم اودس م په دومره اوبو باندې کې چې هغه څومره ضرورت وي. نو د اکثره خلک دي په دودو کې په باید قرض پیسې اخلي، مرد خرڅوي، پټۍ ورته خرڅوي، بیا وایي.
بله، رازو دې ته چې یوازې دغه په ودونو کې لوړ لګښتونه نه، بلکې تاسو پوهیږئ د افغانستان خصوصا په پښتون میشتو سیمو ولایتونو کې دغه موضوعات زیات دي چې انجلۍ خپل ورور ته یا خپل کاکا ته، خپل ماما ته، یا د کورنۍ بل غړي نارینه غړي ته بدلوي. دا مسایل هم شته. او خپرال د دوی اړیکه پرې سوې، ما غوښتل له دوی نه پوښتنه وکړم چې هلته دا مسایل شته که نه. په هر حال، تر څو چې نور قدرمن اوریدونکي تماسونه نیسي، زموږ وعده تاسو سره دا ده همیشه وخت چې د دوه نیمو نه وروسته هڅه کوو چې د تاسو نظریات ولرو په دې پروګرام کې، او کومې پوښتنې چې لرئ، کوم نور مسایل البته چې غواړئ ووایئ چې موږ پوښتنه نه وي کړې، یا زموږ قدرمنو مېلمنو ورته اشاره نه وي کړې، ذکر کړي نه وي، خله چې تاسو یې ووایئ، او کوم کسان چې زموږ او تاسو ټولو غږونه اوري دا هغوی تر اسهانو پورې دا موضوع ور ورسیږي. عادل صاحب، خامخا به تاسو نه چې کوم قدرمن اورېدونکو پوښتنې درلودلې، لنډ لنډ به ورته ځوابونه ووایئ، ځکه زه غواړم یو څو پوښتنې له هغلي تفسیر نه وکړم او بیا به لاړ سو اړیکو ته. مهرباني وکړئ، زموږ لومړني اورېدونکي ستاسو نه کومه پوښتنه درلودله، ځواب ورته ووایئ.
ولې نه وروره، نه پوهېږم د لومړني اورېدونکي نوم څه و، متاسفانه د نومې معنی دې اشکړی. دغه ورور غټ اندېښنه دا وه، ډېره غټ اندېښنه دا وه، او غټ مظلومیت دا و چې هغه ځان مجبور ګاڼه او ویلې چې کله چانه د واده په مراسمو کې ډوډۍ وخوري نو حتما به ډوډۍ ورځې او غوښې او پلاونه ورکوي. او ما ته یې وویل چې تا نه دي ورکړي خو حتما نه دي د خوړلي. وروره، خبره بل ډول ده، پوهېږې؟ یو څوک چې واده کوي، واده ته دښمنان نه را دعوت کوي، واده ته دوستان را دعوت کوي، واده ته خپلوان را دعوت کوي، همداسې نه ده؟ اوس چې څوک واده ته کله دوستان را دعوت کوي او دښمنان نه را دعوت کوي، دوست له څه اخیستو پرته ستا په واده په مراسم کې باید ګډون وکړي؟ یعنی د دې په بدل کې چې درنه پیسې وغواړي، اې دنه پرته باید لتا په واده په مراسم کې ستا د خوشحالۍ لپاره باید ستا په واده کې ګډون وکړي. د دې لپاره چې ستا سره خوشحالي ولمانځي، ستا د واده په مراسمو کې، ستا د خادۍ په مراسمو کې ګډون در سره وکړي، نه په دې خطر چې ته ورته ډوډۍ ورکې. کوم خلک چې په دې خطر ستا واده ته راځي چې ته ډوډۍ ورکې، دا ستا دوستان نه دي، دا د دوست په جامه کې دښمن تا ته راځي. دښمن موږ هغه چاته وایي چې زموږ په تاوان خوشحاله کیږي، دوست موږ هغه چاته وایو خپل او عزیز موږ هغه چاته وایو چې زموږ په تاوان خفه کیږي او زموږ په ګټې بندي خوشحاله کیږي. ما خپل واده ته یوازې دوستان را دعوت کړي دي، او کوم کسان چې زی واده ته دعوت کړی و مخکې، که زه په دې خبر وای چې ما ته قرض ډوډۍ راکوي او بیرته یې رانه غواړي، ما به هیڅکله هم د هغوی په واده کې ګډون نه وای کړی. اوس هم هر واده ته چې ځم، له خلکو پوښتنه کوم چې دا ډوډۍ قرض دی او که مفت دی. که هغه کسان واده ته زه خپله هم نه ځم چې هغوی ما ته قرض ډوډۍ راکوي. زه د خپلو خپلوانو قومیانو واده ته ډېر نه ځم، چون پوهېږم چې اکثر یې راته قرض راکوي. یوازې د هغو خلکو واده کې زه ګډون کوم وروره چې هغوی زما دوستان دي، نه دا چې د دښمن په جامه کې دوستان دي. یو مثلا محمدي صاحب محترم، زه اوس هم دا خبره کوم چې که چیرې ته یو جنۍ راونیسې شخصا تاسو محمدي صاحب، او ستا خوښه سي، ډېره دې خوښه سي او ډېر په مین سي محمدي صاحب محترم، او بیا هغې ته ووایه چې زه ستا سره واده کوم، او هغه و چې نه والا محمدي صاحب، ستا عمر زیات دی، ستا سره زه واده نه کومه،
او بیا ته په زور نیک ملا صاحب راولي او دیغه له خوخه پرته دیغه سره واده وکي او دیغه اصلا خوخه نوي لتان پختنه کوم دغه زنا دی کنه دی دا جواب ته خپل ځان ته ورکه ټول هغه ودونه چې د جنۍ له خوخه پرته په جبري ډول تر سره کیږي دغه ودونه غیر انساني دي غیر اسلامي دي او غیر دیني دي نور ودونه چې د اسلام د ارزښتونو پر اساس تر سره کیږي دا روا ودونه دي دا خو ودونه دي او بل مسله دا ده چې د حج په مراسمو کې چې کوم موږ مصرف کوو محمدي صاحب محترم کوم خلک ستا ورور چې کوم مصرف کړی زما غږ واضح ووري هغه دا مصرف په دې خاطر نه ده کړی چې خدای خوشحاله کړي هغه دا مصرف په دې خاطر کړی چې هغه یو د غرور احساس لري دغه کارونه چې خلک د خلکو لپاره ډېر غټ کارونه موږ کوو دا د غرور نښه ده یعنی موږ خپل لویي خلکو ته ښیو موږ خپل شان شوکت خلکو ته ښیو او موږ خپل غیرت خلکو ته ښیو دا اصل کې کمزوري ده ځکه دغه خیراتونه چې موږ یې کوو د حج په مراسمو کې د واده په مراسمو کې دا ټول زموږ د غلامي نښه ده یعنی موږ د خلکو د خبرو غلامان یو
او عادل صاحب په لانډو کې د مهر د موضوع په اړه تاسو په خپل واده کې وایي مهر څنګه څه ځکه دا یو دیني وجیبه ده چې باید ترسره شي
میاخیل صاحب محترم مهر او ولیمه د ویل چې نو پنځه درکه به څه ولیمه وي ولیمه کیدل شي په سل افغاني هم ته ولیمه ورکولی شي یعنی داسې څه تیار کړه چې ټول لږ لږ وخوري او دا کوم فرض واجب نه ده د یو سنت کار دی ولیمه ته ورکه ښه کار دی ولې په سل افغاني هم ته خلکو ته ولیمه ورکولی شي ما ولیمه کې م شاوخه یو نیم زر افغاني مصرف سولی یو مسله مهر اول ور باید سره معلوم سي مهر یو جایز شی دی چې د جنۍ حق دی اول ور چې دی یو ناروا شی دی چې هغه د جنۍ خرڅول دی ما ټول هغه شان چې ناوړه رواجونه ګڼل کیږي هغه مانه دی عمل کړي او مهر می ورکړی دی لز در افغاني مهر معجل می نه ورکړی بلکې مهر معجل می ورکړی دی چې دا یعنی کېدل شي ورسته هم ته ورکی دیغه پوښتنه مده ما مهر معجل تعین ک او ولور پړه چې کومې قومي پریکړې کیږي دوستانو دا یو ښه اقدام دی ولې زه هیله لرم چې موږ بیا هم جنکو ته قیمت ونه ټاکو چې یو لک دوه لک او درې لکه مهر شرعي مسله ده قانوني مسله ده د جنۍ حق دی کول شي مافي کی کول شي لږ شي کول شي ډیر شي خپل به جنۍ ته ورکول شي د ولور د کمیدو پړه په مجموع کې هر پریکړه دا یو ښه کار دی دوستانو
مانا عادل صاحب نور مسائل تبا هم بیا تاسو خپل اشاره ولرئ مسائل سره ماتره کو خو قدمونه وردون کوله څنګه چې ما مخ کې خپل لومړنۍ خبر کې تاسو ویل چې په دې پروګرام کې به یو بل درون مل ما هم را سره ووسی مولوی صاحب ناصر الدین فروتان دینی عالم دی چې له دوی نه هم واورو چې په دې برخه کې شرعي مسائل څه دي خو فکر کوم چې دوی خپل ټلیفون ته تر اوسه ځواب نه وایي حال داسې موږ ورسره خبرې کړې وې چې دوی سره به د ټلیفون له لارې بحث کوو په هر حال موږ بیا هم هڅه کوو د پروګرام تر پایه پورې له دوی سره خبرې ولرو تفسیر جانې راځو تاسو ته یوازې د ولوار یا د واده د لوړ مصرف دا مسایل نه لکه څنګه چې ما مخکې هم جعفری صاحب ته ویل چې د انجونو بدلول همدارنګه د غوی په کم عمر کې واده ول او یا هم د هلکانو ته په کم عمر کې خصوصا موږ او تاسو په مشرقي ولایتونو کې دا موضوع کوم اوریدونکو چې اوس هغه ولایتونو کې موږ غاوري پوهیږي چې په ډېر کم عمر کې خپل ځامنو ته دوی ودونه کوي څومره ستونزې جوړولای شي
امروز اگر ما ببینیم قانون به حساب وضع شده به خاطر از اینکه نتونن دخترای زیر سن اونا به ازدواج بتن و همچنان بتونن کونا را بدل برادرشان یا کاکایشان یا هر کسی که اعضای خانوادهشان است اونا را بدون رضایت دختری که باشه از زیر سن باشه یا سن قانونیشان را باشه به سن قانونیشان باشن هیچ کس نمیتونه امروز ما قانون داریم که به حساب خشونت هسته که اون نافذ شده هیچ کس نمیتونه ما هم امیدوارستم که همه بانوان رجوع به همون قانون کنن که امروز اونا میتونن از حق خودان دفاع کنن بخصوص امروز بیوه زنای ما که هسته به می مشکل مواجه هستن که وقتی که شوهر از اونا فوت میکنن همه گیده آیزی رو میکنه که باید کی بتونه با اون نکاح کنه نه امروز او حق دارد. اگر امروز کسی این کار میکنه و غیر قانونی هست و میتونه حتی بر از اون مجازات داده شود، اما متاسفانه که امروز هیچ کس نمیتونه از و همچنان از قانون شریعتی اسلام که الحمدلله همگی افغانستان شکر یک جامعه اسلامی است و همچنان قانونی که امروز قانون وضعی است که خود بشر را وضع کردن، از اونها همچنان آگاهی ندارن. ما امیدوارستم که امروز وزارت هایی که هست به نام وزارت امور زنان و همچنان نهادهای عدلی و چندین نهادها و وزارت ها هستن بتونن از هان عمر آگاه بسازن، بخصوص از بانوان را. و در قسمت سن سال شما صحبت کردین که امروز نمیتونن، اگر آقایان باشن یا بچهای خرد سن باشه زیر سن باشه، اونا را جبران وادار بسازن که تو باید ازدواج کنی، تو باید عروسی کنی. نه، اونا را اجازه بدن که بخصوص امروز جامعه افغانستان که نیازمند جوان ها هستن، چرا که جوان ها کسایی هستن که فردای افغانستان هم میسازن. امروز ما ببینیم که بیشتر از به حساب 10 میلیون نفوس افغانستان در بیسوادی به سر میبرن که 84% از اون را بانوان یعنی در سر میبرن. چرا ما نمیتونیم که امروز برای اونا حق تعلیم و تحصیل بدیم که باید اونا برای تعلیم و تحصیل خود برسن که ما بتونیم که در آینده یک جامعه آری از همه چیز داشته باشیم؟ حداقل اگه اونا مادر میشن، حداقل اونایی که پدر میشن بتونن که فرزند خوب را به افغانستان اونا تربیت کنن. اگر اونا سواد کافی نداشته باشن چگونه میتونن فرزند خوب را برای جامعه افغانستان تقدیم کنن؟ هیچگاه ما نمیتونیم ادعای داشته باشیم. پس ما از همه خانواده هایی که بخصوص در ولایت های افغانستان هستن توجه بسیار زیاد داری کنن که دختر و بچه جوان از اونا چی میخواید، چی خواسته هایی داره، باید ما چگونه بر از اونا ذهنیت هایی بتیم که تا بتانن مزدر خدمت جامعه شما و همچنان در آینده یک مادر و یک پدر خوب باید باشن. امروز رسم رواجا و عنانات ناپسندیده که ما داریم باید او را هم ما بتانیم که با هم یک جا شدن نابود بسازیم یا از بین بریم. درست است که ما نمیتونیم ادعایی کنیم که فردا ما میتونیم همه این رسم و رواج و عنانات ناپسندیده را ماز ببینیم، همه ما حداقل فرصت برازی میتونیم که حداقل 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال بعد ما میتونیم به یک نتیجه چند فیصدی برسیم. ما ادعای 100% هم نداریم، حداقل بتونیم که از هان عامه بخصوص جوان ها بخصوص خانوادهایی که امروز دوست ندارن که خود آگاه بسازن از حقوق فرزندانشون که در قبالشون داره، او را حداقل در نظر بگیرن، به خواسته های زنا توجه کنن. ما امیدوارستم که همه خانواده ها مطابق با شریعت اسلامی و مطابق با قانونی که امروز همه ما شما داریم، گرچه در افغانستان یک چیزی که متاسفانه هست قانون هیچ وقت وضع نشده و هیچ وقت نتونستیم که حداقل قانون ما بتونیم در جامعه افغانستان فرهنگی بسازیم. یعنی قانون چی است؟ ما چگونه میتونیم از قانون یعنی استفاده خوب تر کنیم؟ متاسفانه امروز در افغانستان در جامعه هیچگاه ما نتونستیم با یک دسترسی یک چیز خوب پیدا کنیم. ما امیدوارستیم که امروز جوان ها همش آگاه هستن، همشون دست به این بزنن که چگونه بتونن کارهای بهتر و خوبتر بر جامعه افغانستان داشته باشن.
من نه قدر من اوریدونکو لند د مخلو بیا هم غهڅه کو د پروگرام تر پایله پوري او بخی تر پایله پوري مولوی صاحب محمد ناصر فروتان سره خبرې وکاو. خو اوس بلان نه دمه واخلو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مونږ متال چې شو دی تعالی شي کنه بیا ټولول نشه سر نه وسه مونږ سختې تیرې کړې دي. آری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې د کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب تاسو نو ماته ویئ؟
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغه کسانو یا د هغه مبارزینو کیسې لیکل کېږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته د جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام بحث مو اوریدلی، یعنی په موضوع پوسوي یاست چې مونږ په څه بحث کوو؟
آزادی رادیو نه
بیا هم خلاص تاسو د ځوان فکر پروګرام یا خبرونه ل ازادي رادیو نه او همدارنګه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پسوندې بناوري چې فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې خای تر وسه مونوي اوریدلی، خو زه به تاسو ته وایم چې په موضوع باندې بحث کوو او موضوع مو دا ده چې د نوړه دودونه څنګه منځ ته لایسي، ځوانانو ونډه په دې کې څومره مثبت یا اغیزناک تمامیدای شي. خو اوس به یو اوریدونکو واورو چې دوی تماس نیول. السلام وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. ما سلامونه تاسو او تاسو درانده او منه
عادل صاحب پر راجل ټول خپل پرګرام جوړ کړی دی او عادل صاحب مو ملمد دی. عادل صاحب د خپل خبرې راکړې او وحاکه او دا کوم پرګرام چې تاسو جوړ کړی په دغه برخه کې دغه پرګرام پیسې کې د پندار نه د منګرار نه د خوش نه ټول خپل هغه ډېر معلومات د پاکستان څخه معلومات نه کول پاکستان نو دا کوم څه چې تاسو دا ناوړه ریواجونه د ځونه په پاکستان خلکو کې دي او تقریبا د 15 لک نه واخلا تر 10 لک پورې او دا ولور خسته کیږي دا مشکل چې ټول د خپلو خدای دا و کی وی شي او د هغه د عادل صاحب کا ټول خلک ووري او د دین او ور د ځونه راو ګرځي او چې مخ کې تر شي هغه تر شي منده
ډیر زیات مننه. تاسو نه تخپل نومونه نه خو د چې کوم ځای نه متماس نیولای یو نوم څه ده د دوی تماس ختم سي پریس قطسه بیا به هم ورو ته بل څوک ته پوښتنه لري او د خبرونې ورسته شي بي دي نو لند لند به سر مسایل مطرح کو. سلام وخت مو بخیر. مهرباني وکوي تاسو اړیکه رخصه ويده خبرې وکوي. پارال تا روستای چانس د اوریدونکو لپاره چې دوی تماس نیو او مونږه هڅه کوو لکه څنګه چې مخکې ویلې په خپل هر پروګرام کې تاسو غږ واورو او تاسو غږ ورسوو تر نورو قدر منوریدونکو پورې. عادل صاحب او اغلی تفسیر تاسو بالاخره زکات اوس خبرونه په ختمیږي هغه ځوانان چې تاسو غږونه اوري دغوی تاسو پیغام څه ده مخصوصا تاسو کومه خبرې وکوي عادل صاحب چې ځوانان د ما په هوی په برخه کې کوم کارونه کولای شي لاندې ورته اشاره وکوي.
ځوانان هغه څه چې ټول خلک یې کولای شي هغه دا دی چې نور ته ووایي چې دا بد شی دی. خو زه فکر کوم ډېری رواجونه دي موږ ټول پوهیږو چې دا بد دی او مضر دی خو بیا متاسفانه عملي کوو او ټولنیز جبر دی چې موږ یې په خپل قید کې راګیر کړی یو. ځوانان باید په دې پوه شي چې بله لار هم شته، یعنی هغه دا چې د ټولنې بد رواجونه تر پښو لاندې کول چې دا زړورتیا غواړي. ځوانان باید زړورتیا پیدا کړي او دا عقل غواړي. ځوانان باید نورم هوښیار شي لکه څنګه چې هوښیار دي. ځوانان دا پوهه غواړي. ځوانان باید نورم پوه شي. یو مثلا بل مثلا دا چې د اسلام د نظر تر ټولو ښه واده او غوره واده هغه دی چې بلګ مصرف کې وسی، خو زمونږ د رواجونو پر اساس تر ټولو ښه واده هغه دی چې په هوټل کې وي او ډیر مصرف کې وسی. پریکړه ستاسو دی کوم یو عملي کوي. یو مثلا واده کول د ښه ژوند لپاره وي. اوس په تاسو پر مربد دی چې لزان پښتنه وکړي چې څومره ځوانانو ژوند له واده نه بعد خرابېږي. آیا واده د ژوند ښه او که خرابې ک؟ دوستانو د موږ په ټولنه کې ځینې بد رواجونه دي چې غیر انساني او غیر اسلامي دي چې موږ یاد خلګو لپاره کوو او یاد کمزوري لپاره.
مننه عادل صاحب، مننه. اوس به لا غلی تفسیر او مهرباني وکړئ تاسو خپل پیغام وړاندې کړئ.
البته که ما میخوایم یک پیغام داشته باشم که به اساس آیه قرآن شریف سوره بقره چقدر زیبا گفته، میگه وبشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میگه کسایی که ایمان آوردن و کارهای شایسته را انجام دادن. پس ما الحمدلله هم ما مؤمن هستیم، هم ما مسلمان هستیم. پس مطابق با شریعت اسلامی و مطابق بازم تکرار میکنم با قانون وضعی که خود بشر او را وضع کرده به خاطر اینکه بتونه زندگی راحت‌تر و بهتر و خوبتر داشته باشه بر اساس قوانین و مقرراتی که هسته. ما امیدوارستم که همه جوانان آگاه شوند و حداقل بتوانند که زندگی عاری از همه چیز داشته باشند. امروز از خانواده همچنان مخواهش میکنم به عنوان یک جوان توجه برای زندگی فرزندان خودان و دختران خودان کنه که باید چی چیزها میتونه زندگی زنا را بهتر داشته باشه. پس بیاین که امروز ما یک رسم و رواج و یک عناناتی که به نام تویانه هست ایرا از بین ببریم. ما امیدوارستم به این که ما بتونیم افغانستان آری از همه چیز داشته باشیم و امیدوار هستم به عنوان یک جوان که یک سال سراسری در افغانستان بیایه.
دیر ازیت مننه کوروادان عادل صاحب. کوروادان
اوزم په خیر کی دوست فالکو مغدا چې د افغانستان له خلکو نه غواړم له پوه خلکو څخه چې تاسو د نوړ رواجونو پیروان سی او کده اسلام او کده قانون. یو مثلا دوم دا چې نوې نسل سیاسي تعلیم یافته نسل سیاسي د تیرو پیړیو د خلکو لخوا جوړ شوی قانون باید قوانین باید ملکی او کنوي او مدون قوانین باید ملکی.
زوندی اوسې مننه کور ودان عادل صاحب او غلی تفسیر تاسو پروگرام تراغلی دلته مو باس کې ګډون وکاو مسائل مو خلکو پورې ورسول ان شاء الله چې دې ورسته به په ټول افغانستان په ټول ولایتونو په مرکز کې په مرکزی ولایتونو کې دا مسائل سره نور ختميږي. ما هدف لنور د دودونه چې هغه د انجونو په کم عمر کې وادول همدارنګ د لوړ وار اخیستل او تعلیم ته نه پریښودل، دا ټول مسایل ان شاء الله